السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د تورخم سره نږدې په امریکایي ټرکونو او ټرالرو د وسلوالو طالبانو د حمله، په شمالي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید، په سوات کې د ډینګي ناروغي د صورت حال، په تیرو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې تر څنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. هفتهوار پروګرام د مشال مرکه هم له روخه ول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکارې فرخنده وزیر نه اورو. په پاک افغان پوله تورخم کې د امریکایي پوځي اډې سره نږدې په گاډو کې نن سهار بمی چاودنې شوې او وسلوالو په دغه اډه راکټي حمله کړې. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د هغې خبرونو تردید کړی چې ګینې طالبانو سره یې خبرې روانې دي، او عربي ټولنې په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دغه هیواد خلاف د نړیوالې ټولنې د اقدام ملاتړ کړی. دا خبرونو تفصیل. په پاک افغان پوله تورخم کې د امریکایي پوځي اډې ته نږدې په گاډو کې بمی چاودنې شوې او د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ جګړه هم شوې چې تر درو ساعتو پورې یې دوام لرلو. د سیمې اوسیدونکي وایي نن سهار شاوخوا شپږ بجې لومړی بمی چاودنې وشوې او وروسته دواړو اړخو ته ډزې پیل شوې. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې او داسې رپورټونه هم دي په دغه حمله کې ځانمرګي بریدګرو هم برخه اخیستلې وه. دغه جګړه اوس پای ته رسېدلې. په تورخم کې د سرحدي سو یو افسر د نوم نه خوډلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې په هغو امریکایي گاډو کې مکناتیسی بمونه ځای پر ځای شو وو کوم چې پاکستان ته ځي. افغان چارواکي وایي په پیښه کې یو شمېر گاډو ته نقصان هم رسیدلی. د ننګرهار د والی ویان احمد زی عبدالزی د پیښې تصدیق کړی وایي امنیتي عسکرو درې وسلوال وجلی دي.
دوی وسلوال نه تشر پکړی وه. دوی سره افغان سرحدي ځواکونو، د مندرې ولسوالۍ ملي پولیسو او بهرنیو ځواکونو نښته شروع کړې وه. دوی وتوانېدل چې تر نهو بجو پورې دوی ټول یعنې درې واړه ووژني.
په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د هغې خبرونو تردید کړی چې ګینې طالبانو سره یې خبرې روانې دي او زیاتوي دې لړکې بعد د پارلمان ټول ګوندونه په اعتماد کې اخلي. چودري نثار تېره ورځ په یو بیان کې دا هم ویلي، د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې نه دي پیل شوي او دوی به دې لړکې د ټولو پارلماني ګوندونو سره خبرې کوي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت ترمنځ خبرې به د ولس نه هم پټې نه ساتي. د مشال ریډیو د خبريال لمخې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یوې قافلې د وسلوالو طالبانو لخوا په برید کې نه عسکر وژل شوې دي او یو بشنور جوبل دي. دا په خاطر مازیګر د میرانشاه په د تخیل سیمه کې مخې ته راغله. د پوز د اطلاعاتو څنګه اس پی آر دغه برید په خلې کړ او د وژل شو عسکرو شمیره یې 15 خولي. بلخوا د سیمې پولیټیکل او استخباراتي چارواکو د وژل شو کسانو د وژل شو عسکرو شمیره نه خولي. تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې کرفیو هم لګیدلې وه. د مجاهدین انصار په نوم استوالې ډلې پرون مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې د دغه پیښې پړه منلې. د مشال ریډیو د خبريال لمخې د سواد په تحصیل مټه خريري کې تیر شپه نامعلومه وسلوالو په خوانې خزه پولیس په ډزو وجلې ده. شپږ ویشت کلنه سادیه پولیس کانسټبل وه چې تیر شپه په خپل کور دننه د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وجل شوې ده. پولیس وایي د پیښې خلاف یې اف آی آر درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. د افغانستان په غزنی کې سیمه ییز چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په غزنی کې د اوبو کسانو جسدونه موندلي چې په ډزو وشتل شوي دي. دوی وایي وژل شوي کسان د بدخشان، بلخ او جوزجان ولایتونو اوسیدونکي وو، خو دا لا نه د معلومه چې وسلوالو چیرته نیولي وو. چارواکي وایي دغه وو جسدونه تېره ورځ د اندړو ولسوالۍ په چاردیوال سیمه کې د امنیتي عسکرو لخوا موندل شوي وو چې وروسته یې پولیسو ته سپارلي او هغوی بیا د غزنی ملکي روغتون ته لیږلي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عرب لیگ هیوادونو د شامی حکومت په مبینه توګه د هغه ګیست حمله خلاف د نړیوالي کاروایي ملاتړ کړي چې پکې ویل کیږي د 1400 نه زیات عام خلک وژل شوي دي. په قاهره کې په یوې غونډه کې د یو قرارداد لاري د اگست 28 نیټه ټوله پړه د شام پر حکومت واچول شو او په دې لړ کې ټولو ککړو کسانو ته په نړیوالو عدالتونو کې د قانوني کاروایي او سزا ورکولو لپاره وویل شو. د عرب لیگ یو چارواکي نصیب هیتی په دغه وخت اول
ثانيا تحميل النظام السوري المسؤوليه التامه
موږ داسې خطرناکې حمله ټوله ځمواري د شام په رژیم اچو او د پیښې ککړو ټولو کسانو ته د سزا او پر دوی په نړیوالو عدالتونو کې د مقدمه چلولو غوښتنه کوو، څنګه چې په نورو جنگي جرمونو کې کیږي.
قسوه بغيرهم من مجرمي الحروب.
دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې په واشنگټن کې ولسمشر اوباما د شام خلاف د پوځي عملیاتو لپاره د کانګرس نه منظوري اخلي. د کانګرس دواړه ایوانونه به په رسمي توګه د ولسمشر باراک اوباما د دغه غوښتنې په لړ کې د سپتمبر په 9 بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیر اتوار په ورځ ویلي د شام رژیم په دغه حمله کې سرین ګیس استعمال کړی. واشنگټن وایي په دغه حمله کې 429 عام کسان وژل شوي دي. د مصر مشر سرکاري وکیل لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د هغه په دور کې د تشدد کولو او د خورولو په تور کې به مقدمه توراندې کړي. د مصر سرکاري خبري اجانس ته تیر اتوار په ورځ په یو ریپورت کې ویلي مرسی او د اخوان المسلمین سوار لسنورغړي په قاهره کې د تشدد کولو او وجنو په تورونو کې د جرمونو یو عدالت توراندې کړي دي. د دغه مقدمه د پیل په اړه سنټانه د اعلان شوی. دا تورونه د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د مرسی د پلویانو او مخالفو ترمنځ د سختو نښتو له وجې لګول شوی دی. سرکاري وکیلانو هغه په دې هم تورن کړی چې په 2011 کال کې د بهرنیو ډلو سره د یو سازش له لارې له جیله راوتلی و. د پوځ لخوا د 13 جولای په 3 نیټه د لرې کېدلو پر وخت مظاهرو په دوران کې نیول شوی هغه چا سره رابطه نشي کولی. او بل خبر دا چې امریکا او ملګرو ملتونو په عراق کې د جلاوطنو ایرانیانو پر یو کیمپ د حمله غندنه کړې چې پکې 50 کسان وژل شوي دي. مجاهدین خلق تنظیم د تیر اتوار په ورځ په اشرف کیمپ د حمله تور په عراقي عسکرو لګولې دي. عراقي چارواکو د دغه تورونو تردید کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په پیښه کې ککړ کسان باید په پوره توګه ذمہوار وبلل شي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په خبرونه کې باورې. نن د تورخم پولیس سره نږدې په امریکایي بیس ته وسلوالو طالبانو حمله شوې. درې وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ادوالي ویاند وای
تورخم سیمه کې ریلر موټر دي بهرنۍ ټاکونه اموال یا ټانکونه انتقالي دا تمشیدو توقف شوي په همدغه ځای کې انفجارات رامنځته شوي دي.
تا شمالی وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو وسله والو برید کړی دی. نه سرتیری وژل شوی او 29 زخمیان دي. معلومات په واوره په اسواد کې د ډنګي ناروغي مریضان وای پسیمه کې په هسپتالونو کې سم نظام نشته.
سیدو میډیکل وارد بی کې مونږ داخل یو. په وارد کې د ګندګي پرته په 24 غنټو کې یو پیره صفایي کېږي. دوایانو تر هدا پوره د صفایي تر هدا پوري په هسپتال کې څه تنظیم نشته.
په هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې بنن په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د جنرال سیکرټري ارباب مجیب الرحمن سره خبرې واوري.
کزه دا ومه نو د 1900 راشي مطلب د پدغه د وطن په سیاست کې د خپل کام په سیاست کې په هغه کې یو فعال ونده تر خپل وسه پور تر خپل کوشش پور مات لاندې کړی.
دا انور په مشال ریډیو کې اوریدلې مهره وې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو واوریدل نن سهار د تورخم پولې ته نږدې په امریکایي بیس د حمله په نتیجه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د غزای ته څیرمه د بارنیو ځواکونو یو شمېر پوځي ګاډي او ټانکونه هم تباه شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
نن سهار شاوخوا شپږ بجې تورخم پولې ته څیرمه امریکایي بیس ته نږدې چرته چې د بهرنیو ځواکونو ګڼ شمیر ګاډي او ټانکونه له افغانستان نه د واپسۍ په خاطر درول شوي بمی چاودنې پکې شوي دي او ګڼ شمیر پوځي ګاډي پکې ویجاړ شوي دي. له چاودنو وروسته وسلوالو طالبانو په امریکایي بیز وسلوال برید پیل کړ چې تر 3 ساعتونو پورې دوام وکړ. د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته وویل چې په دغه برید کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمیر پوځي ګاډي او ټانکونه پکې ویجاړ شوي. نوموړی وایي
نن سهار وختي شپږو بجو ته نږدې وخت کې د تورخم په سیمه کې هغه ساحې ته نږدې چې دلته د خارجي ځواکونو یو نظام موجود لري هغه موټر یا لوی ټیلر موټر چې بهرنیو ځواکونو اموال یا ټانکونه انتقالوي دا تمشیدو توقف شوي و. په همدغه ځای کې انفجارات رامنځته شوي دي چې موټر اور اخیستی و. خو د دې په څنګ کې درې تنه نور وسلوال چې یو پلچک لاندې ځان په ځای کړی و دوی وسلوال نه پته شروع کړې وه. دوی سره افغان سرحدي ځواکونو د مندری ولسوالۍ ملي پولیسو او بهرنیو ځواکونو نښته شروع کړې وه. دوی وتوانېدل چې تر 9 بجو پورې دوی ټول یعنې درې واړه ووژني.
دا چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوختي او یا دا چې څومره پوځي ګاډي ویجړ شوي. یو ځل بیا احمد ضیا عبدالزی وایي بلخوا طالب ویان زبی ولا مجاهد په یو برېښنایي پاڼه کې رسنیو ته ویلي دي چې په لسګونو پوځي ګاډي او ټانکونه یې تباه کړي او ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بلخوا تیر مازیګر شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو د ګاډو په کاروان وسلوالو بمی برید کړی چې په نتیجه کې 9 سرتیری وژل شوي او 21 نور زخمیان دي. د برید پړه مجاهدین انصار نومې ډلې منلې. په سیمه کې د مشال ریډیو همکار تفصیل وړاندې کوي.
ځایی دولتي چارواکو د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل، تیره ورځ مازیګر په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني سرتیرو یو کاروان چې له میرانشاه نه د تخیلو ته په لاره وو، بویا امنیتي پوستې سره نږدې وسلوالو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه سره والوزه وو، چې په نتیجه کې 9 سرتیری مړه او 21 نور سخت ژوبل کړل. په امنیتی سرتیرو د برید پخلی د پاکستان فوج اطلاعاتو څانګې هم وکړو، خو د وژل شوو شمېره 215 او ژوبل شوو شمېره 19 وښودله. خو استخباراتي ادارې چارواکي، آزاد سرچینې او ځایي دولتي چارواکي د وژل شوو شمېره 9 او ژوبل شوو شمېره 21 ښایي. چارواکي وایي تیره ورځ په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرزبندیز هم وو، چې یوازې فوزی کافیلو یا کاروانونو په سړکونو تګ راتګ کولو. د چارواکو په وینا ژوبل شوي 21 اهلکاران یې د بنو او کوهاټ فوزی روغتونونو ته د درملنې لپاره وړلي، چې پکې د ځنو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. په میرانشاه کې موجود یو دولتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل، دغه چاودنه ډیره زورداره وه او ګڼو سرتیرو ته یې مرګ ژوبلا واړوله. هلته بیا د مجاهدین انصار نومي ډلې ویان ابو بصیر مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکه وویل، د برید ذمهداري دوی پر غاړه اخلي او دا یې د تیر خالی په ورځ میرعلي کې ترسره شوی د ډرون برید په بدل کې کړی. نوموړي دا هم وویل، د ډرون بریدونو بدلا به نیخ په نیغه له پاکستان حکومت اخلي، چې د قبایلي سیمو دننه او بهر په بندوبستي سیمو کې د دې لپاره مکمله تیاری نیولې. مجاهدین انصار نومې ډلې په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي سرتیرو اکثره بریدونو ذمهداري پر غاړه اخستې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په سواد کې د ډنګي د رنزورانو سرکاري شمیره د 900 اوریدلې ده. بلخوا د ډنګي لوجې یو مریض مړ شوې ده او د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی د سیدو روغتون ایم ایس د خپلې ساکې نه لری کړې دي. په سواد کې د ډنګي په اړه تازه حالات څه دي؟ د سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل اورو.
سواد کې د تیرو څو ورځو راسي د ډنګي ماشي لوجې د رنزورانو شمیره نور هم زیاته شوې ده. د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر شاه دوران تر مخه دغه لړۍ لا په زیاتېدو ده او د بینګولې یو 14 کلنه جنۍ ترې هم په حق رسېدلې ده. بلخوا د اتوار په ورځ مازیګر د خیبر پښتونخوا صحت محکمې وزیر شوکت یوسفزی ناڅاپه د سیدو روغتون دوره وکړه او د اولس په شکایتو چې دغه روغتون کې د علاج اسانتیاګانې نشته، د سیدو شریف روغتون مشر ډاکټر ایم ایس خورشید د خپلې څوکۍ څخه د لړکېدو او بیا د هغه په ضد د پلټنو امر جاري کړی دی. سیدو شریف روغتون کې دا وخت د 150 څخه وا د ډنګي رنزوران د علاج لپاره داخل کړی شوی دی، چې د هغوی تر مخه اوسم د مشکلاتو څخه مخ دي. په دغه کې یو تن مشال ریډیو ته وویل،
زمانم خورشید دی منګور عثمان آباد سره می تعلق دی او رور ته میم کشرو می دی. هغه ته د ډنګي د وایرس د بیماری ورته لګیدلی ده. سیدو میډیکل وارد بی کې مو داخل یو، دوه ورځې مو خپل خو افسوس دا دی چې لکه دوی د حفاظت کم اقدامات پورته کوي، نو په وارد کې دا ګندګي پرته ده. په 24 غنټو کې یو پیره صفایي کیږي او په خپل پیسو باندې خپل چټرا سره دی. د بهر می ډراپ اغسته، دوایانی می اغسته دي، سټاپ خو کوآپریشن کوي، خو لکه د دوایانو تر حده پورې، د صفایي تر حده پورې په هسپتال کې څه تنظیم نشته دی.
د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر شاداوران وای چې سوات کې د ډینګي رنزوران لا په زیاتېدو دي او اوس به دوی د صحت د وزیر په هدایتو عمل کوي خو اولس هم دوی سره مرستې وکړي.
د صفایي چې کم کمی دی دا به مونږ کوشش کوو چې دا کلین نیټ هسپتال کو چونکې د خلکو کو آپریشن زموږ سره کمزور دی خلکو له دا پکار دی چې کومه ګندګي ده چې بالټۍ پروت دی چې هغې ته ورواچې ډبې دی یا سیرنج او نیډل او د ډریپ نیډل او سواب دا خو زما د هیلت سټاف ذمواري ده چې په یو بالټۍ کې واچوي خو کوم چې د خلکو د ډوډۍ کاغذ دی یا زیاتې ګړي سوځونه دي په جدا بالټۍ کې واچوي.
د ډینګي ماشي ختمول لپاره منګوره خار او نورو سیمو کې د ماشي وجلو لوګي او نورې هلې ځلې هم روانې دي. د صحت محکمې ملیریا انسپکټر امجد حسین وایي چې دوی د تېرې میاشتې شپږشتمې نیټې راسې ځای په ځای دغه هلې ځلې کوي او د دې ترڅنګ اولس کې پوهه هم راولي.
لکه دا 20% کار کوي او 60% کار څوک هم دا هغه مو په اویرنس باندې کوو مو سوشل موبلایزیشن نه کوو هیلت ایجوکیشن نه کوو چته کې کوم ډنګي کیسه ملک مریضان وی غو کورون ته ملاو شو غزه کوم فومیګیشن کو اغه کورونو لکه فزیکل چیکینګ کو.
ملیریا انسپکټر امجد حسین زیاتوی چې د ډنګي ماشینه بچکیدو لپاره عام اولس کې دغه پوهره وستل ضروری دي چې دوی دې دغه ماشی خصمانه زوینه کورونو کې ختم کړي او د ماشینه د بچکیدو لپاره د مناسب تنظیمات وکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نشنګون مشر اسفندیار ولی خان په یو خبري غونډه کې وویل چې ځینو قوتونو د دوی مخاوني ویل چې دارنګ بیا په حکومت کې را نشي. کارپوهان پر دې نظر دي چې ځینو ریاستي او غیر ریاستي عناصرو غوښتل چې د کم پرست عوامي نشنګون پر ځای د داسې سیاسي ګوند حکومت په خیبر پښتونخوا کې راولي چې د 2014 وروسته د افغانستان په اړه د دوی له فیصلو سره اختلاف ونه لري. تفصیل له اسرار العالم مومن نه په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تیر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ځینو قوتونو په حکومت کې د دوی د بیا راتګ مخه ونیوله. د دې په خبره په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د دوی د ګوند ناکامه کېدو غټ سببونه د دوی پر ضد د ترهګرۍ عملیات او میډیا پروپاګاندا وه.
دہشتگردی کی مضمون سرگرمیوں کے ذریعے
د ترهګرۍ د ناوړه کارونو په وسیله زمونږ د انتخاباتي کمپاین مخه په داسې سختۍ سره ونیول شو چې زمونږ ګوند ته د وړو غونډو کولو موقع هم په لاس ورنه راغله. بلخوا مخالفینو ته د کمپاین مکمل اجازه وو او دا رنګ په میډیا یې هم په اربونو روپۍ خرچ کړي وي او زمونږ خلاف یې د پروپاګاندا ناوړه مهم چلولو او دا راز د پولینګ سټیشنز عملی هم زمونږ خلاف پورا حس وکړه.
د پېښور پونتون استاد اجاز خټک د اسپندیار ولی خان لزنو خبرو سره اتفاق کوي او وايي عوامي نشلګون ځنې انتظامی کمزوري لرلې چې لوجه یې هغوی د ځنو چیلنجونو مخه وننیولا. د په خبره تر ټولو لوی چیلنج دا و چې ځنې ریاستي او غیر ریاستي عناصرو غوښتل چې د قام پرست ګوند عوامي نشلګون پر ځای د داسې سیاسي ګوند حکومت په خیبر پختونخوا کې راولي چې د 2014 کال وروسته د افغانستان په اړه د دوی له فیصلو سره متفق وي.
نو دا چې چا نه پریښودل هغه خو ډېر مخامخ دي، هغه کوم انتخاب پسند قوتونه دي، هغه خلکو کول بل ور سره هغه مفادات کوم ریاست کې دنم دي، ریاستین دي، نورم دي، چې هغه دې خطه کې یو خاص سوچ لري افغانستان باره کې. بل د اهمیت د دې سوبې ما سره دې خلکو ته د پښتنو اهمیت نشته. دلته د تحریک انصاف چې کوم حکومت دی هغه هم خلک وایي د لاهور نه چلی. نو هغه لپاره اول اهمیت د دې خاورې نه دی، هغه کې دې کې فوج ته یو ارګنایز قوت لپاره خپل مرضي کول زیات آسان دی بجای د دې چې داسې خلکو سره ډیل کوي چې هغه دې باره کې یو خاص سوچ لري او عام فوج سره کوئی جګړه نه کوي، بحث کور سره کوي پر تر کې چې یاره داسې نه داسې داسې نه هغه څه دلته نه ماته داسې نه لګي چې د پی ټی آی حکومت به پاغې په پالیسو کې څه ډېر زیاتې خبرې کوي یا د هغې خبرو کولو اهلیت لري. نو دا فوج ته کم از کم آسانه کی.
خو د پېښور پوهنتون د نړیوال مطالعاتي مرکز مشر فخر الاسلام د اجاز خټک له خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت دومره مضبوط دی چې د افغانستان په ګډون د نورو قومي او نړیوالو پریکړو په اړه ورته د سیاسي حکومت د ملاتړ ضرورت نشته.
منم چې دغه چې کوم دی اسټابلیشمنت هغه به ضرور غواړي چې په ملک کې داسې حکومت وي هغه سره په مختلفو بین المللی امور باندې موافقت لري. دا زه منم، مگر زما په خیال کې اسټابلیشمنت په پاکستان کې دومره قوت او قوت لري او دومره مضبوط چې یاته ضرورت هم نشته کار سو کې وګټي. تاسو کتل نه چې نواز شریف څومره خلاف به په الیکشن مهم کې لګیا و اوس یې وګټل اوس په آرام داری سره
کارپوی جس خټک وای کچېره د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو پاړه خپل رویه کې بدلون را نه وستو، نه یوازې پاکستان نه بلکې هغه هیوادونه چې ځان خوندي احساسوي هم بل ځان سره ډوکړي.
ګوره مشان وای چې په زور کلی نکېږي، دای وړي چې دلته کې د ټولو د دې ستې د ټول ارسو بدل کو د خپل مرزای کو، نو هغه مرزي چې امریکا په خپل مرزي په ساوث امریکا په کیوبا کې نشي کولای، نو پاکستان یا بل ملک به څنګه د خپل مرزي کسی بل ځای غي. خو دې کوششونه کې افغانستان خو تباه کړو، دا لګیا دی دا ملک هم ورسره تباهي خواته روان دی، او خو دې ځان پوه نه کړو. او دا خبره اوس هم سم نه کوو، اوس هم ډېر خلک وایي چې بس دې کوسم هم شو نه ده خبره د لاسه وتی ده. ورو ورو دې اوس هم دا خبره وځي او صرف الټا دی 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 مرد دغه الټا بم شه دی 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 مرزای نشي خو دلته به هم د خپل مرزي او بایلی. نو ماته دا څه لګی چې د شتکی دی لوب سره دی دی سیاسي انجینرینګ سره لګیا دی حالات صرف پښتنو ته نه بدیږي، د خو شان نور خلک څو سیګنی چې موږ محفوظ یو آرام یو اې د پارا مخاله زیاته خطر جوړیږي لګیا دی زیاته تباہی جوړیږي.
اجازه خټک ځاتوي چې په زورا خلی نه کیږي. دوی کچېری یو هیواد غواړي چې د بل یو هیواد نه ګټه واخلي، نو باید چې په خپل بهرنیو چارو پالیسۍ کې نرمي راولي او دا رنگ لټولو سره د دوستۍ او ورورولې فضا پیدا کړي.
دا و اصرار لمومن د عوامي نشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان تر مخه په تیر انتخاباتو کې د دوی په ګوند کې د ښځو برخه پوره نه وه. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د 11 مې په انتخاباتو کې د دغه صوبې لوی ګوندونو ولې د ښځو د برخه او د دوی د ووټ ته استعمال پاړه پوره کار نو کړي، په دې اړه نور تفصیل لفرخند وزیر نورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د تیر خالی په ورځ د چارسدې په ولی باغ کې په یو خبری کانفرنس کې د خپل ګوند ټولو مرکزی او صوبایي تنظیمونو د تحلیلولو پر وخت هم ویل، د 11 مې په انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو په لړ کې د لاپرواهۍ نه کار اخیستل شوی او د ښځو په پولینګ سټېشنو د ځینو مسلو او بندیزونو له وجې مخالفو سیاسي ګوندونو ته موقع ورکړل شوی چې د دوی د ګوند په تیرو انتخاباتو کې د ناکام همې یو وجه دا هم ده. د عوامي نشر ګوند صوبایي مشر او په 400 کې د اسفندیار ولی خان په تیرو انتخاباتو کې د کمپاین چلوونکې شګفتا ملکوایي په ضلع کچا د تنظیمونو عہدیدارانو د ښځو برخې ته پوره پام نه دی ورکړی او ځکه په ډیرو سیمو کې د ښځو ووټ کم راغلی وو.
زموږ پارټي عوامي نشر ګوند کې د ښځو ډېر وینګ نشته دي. موږ به د مرګ زموږ چې څومره هم هغه شوي پاره کې زموږ ځکه چې دا سړو باندې ډیپند کول سره بیا چې د ضلعو کې ځان سره هغه شان ځنانا په ګڼ شمېر کې وار نه رستې شوي. لکه زه د پېښور خبرو کوم چې دلته کې پېښور کې نایب صدر واډی را اکټیو رول لیدلې یا دغه شان په نایب تحصیل کې نایب صدر بیا ښکاري چې کوم برانچونو هغه کې ځنانا دغه شان بیا په نورو کې کوم وګورو دلې چې څنګه دوی په هغه کې بیا په تنظیمي برانچ چې کوم ده هغه دې نه وګورو کړی او ظاهر ده چې کله تاسو سره تنظیمي عہدیداری نه ځکه چې عہدیدار چې
په تیرو انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په لکې مروت دیر شانګلاو نو ښار کې د جرګو د لارې سیاسي ګوندونو او ځای مشرانو د ښځو په ووټ بندیز هم لګولې وو. د یوې غیر سرکاري ادارې پیمان مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی نگران د اطلاعاتو وزیر مسرت قدیم بیا وایي سیاسي ګوندونه ښځو ته په عملي سیاست کې هغه برخه نه ورکوي د کومې په اړه چې دوی خبرې کوي. دا وایي
لو خو دلته کې چته کې انفورس شوی نه ده. مونږ خو تاسو ته وایو چې لو شته دی، اکس شته دی، هر څه شته دی. ګوره کنه پولیټیکل پارټیز کاسمیټیکلی خو یو درې څلور ورځې اخذ ولنې ووټ ورک لکه دغه ورکو چې او تاسو درېږي تاسو به کتلې وي په پوره پاکستان کې داسې شوي دي. ویننګ سیټس نه وغه هغه هغه کاسمیټیک یو هغه فل ان د بلانک والا هو ویننګ سیټ دی والا ورکی زه به ووایم چې دا چې کوم داسې لوزینګ او لوزر والا دغه چې ورته پته دا پټي به دغه تبیلی والا زنانه دی ورکا دیس از ناټ د وی.
بلخوا الیکشن کمیشن په هغه سیمو کې د بیا انتخاباتو په اړه هم ویل ویلي چرته چې خزه د ووټ اچول نه منی کړی شوی دی. شګفتا ملک وایي د دوی د ګوند مشرانو د خبره په بیا بیا کړي چې باید د خزو رای اچول دی یقیني کړی شي، خو په ځینو سیمو کې د خزو لپاره په انتخابي عمل کې شاملېدل یو مشکل کار وو. بلخوا مسرت قدیم وای باید سیاسی گوندونه د خزو د ووټ او په دې لړکی د دوی د رای احترام وکړي او د یو ښه بدلون لپاره په سیاست کې د خزو او سړو په رول کې فرق ونه کړی شي.
پختو وای مشال ریڈیو وار
پسوات کې شل کال وروسته د گولف لوبې واپس شروع شوې دي او درې ورځې آل پاکستان ډومبي اوپن گولف لوبې سرته رسیدلې دي. په دې کې د ملک نه د گولف یو شمېر لوبغاړو برخه واخیسته. د دغه لوبو حال د سوات نه د مشال ریڈیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات قبل گالف میدان کے آل پاکستان لمبنے درے ورزنے لوبے سرتا ارسے دے دغا لوبو کے دا ملک نا بیلو بیلو برخو کی یو نیم سل فوری لوبغاڑو برخوا واغستا. دا خیبر پختونخوا گالف ایسوسیشن جنرل سیکرٹر او لوبغاڑ شہادت حسین وئی چی سوات کے دا گالف لوبو مقصد دا دی لوبی تا ودا ورکول دی او دا سوات دغا تاریخی گالف میدان چی والی سوات پا کال 1900 شپیتا کے جوڑ کرو بیا بحالول دی.
1992 کے دلی کے یو میچ ہے گورنر کا پاوڑو کے میچ ہو اغه نو واخلی شل کال لو شو دلی کے دا ایکٹیویٹی نوا اول دلی ممبر شپ ہم ڈیرو خلق ہم ڈیرو تلو را تلو دس از ویری ہیلدی ایکٹیویٹی نو دیو جنا مودا رو چھ دلی کے دا گالف ریوائول بیا وش اغه وجنا مودا میچ دلی ارگنائز کو دا گاو تا کرا چانا واخلی خیبر پر ٹول خلق را غلی دی ٹول پاکستان نا گالف کورس نا غلی دی س دی راشی دا اوگوری خپلا سس واٹ ڈیر پر امن زیادہ اس دا با انشاء اللہ ہر کالے کو یو بخا بخا کو کا کوشش بکو سدوا کی
دا لاہور سا خرا غلی دا پاکستان نا تو لوبغاڑ شاہد جاوید چی تیر وقتون کے سار گارپ لو بی ہم گٹل وی پدا اڑا وائی
اور ہم سوات والوں کو خوش
مونگ سواتیانو تا خراب لاس وایو چڈمبے دا پاکستان پکچ لو بھی اکڑے مونگ تولو لو بھاڑو دا سوات خیستہ سیما سخا خوندونا واغستا دلتا انتظام ہم دیر خد ہے او گالب میدان او نظاری دیر خیستہ دی او دغا میدان دا نڑی والی کچ دے مونگ تا احساس دے چی دے پا بیا بحالے او خسمانے دیر خرچ رازی او کچر دا سی لو بھی کی گی نو خلو گاڑی با مخیتا راشی
تو یقیناً ایک بہت ہی گالف کو سبھر کے سامنے آئے گا.
دا پیخور گالف کلب یو لو بھاڑے محمد یاسین دغا لو بھی
دیکھیے پروفیشنل ہوں دیکھیے ایم ایچ اور ہوں 0-12 ہینڈی کیپر چاہ 28 پوری کسان ہوں جی بیا دیکھیے جی 13-18 ہینڈی کیپر دا بیل میچ دے دی تا سبسٹری میچ ہوئی دیکھیے مونگ سر جی 30 پوری کسانوں برخا واخستہ بیا دیکھیے سینئر ایم ایچ اور دیا گئی کہ مونگ سر کسانوں برخا واخستہ سینئر پروفیشنل یال اور پاکستان نہ گئی کہ مونگ سر دولس کسانوں برخا واخستہ ٹولو کسانوں ڈیر انجوائے کدل تجی سواد گاف کلب ڈیر کھلے گاف کلب دے مخ کے چا قطر سمر کے لڑان راغلی ٹول فرسٹ ٹائم راغلی دی خدا چا خیال نو شدا دے قابل لے خدا دا انٹرنیشنل ہم قابل لے جنٹ
گال دا غلوب مشر میلما دا خیبر پختونخوا لوب وزیر محمود خان و ہوی پ دغه مقام مشال ریڈیو تا اویل
گوف یو ډیر خو گیم دے زمون دا پر دا دے سواد دا پر دا زګه ډیر امپورټنٹ دے جرا زمون دا امن باہر نہ چکم اس موقع تل گنی جما ہو جو ڈی زبردست خبر تو کہ باہر خلق زمون یو امیج پیش کیا تھا چرا گد دا امن نشتے او مطلب خلق زمون خلاف پروپیگنڈا کے دا ہا یو صورت یال لے جتا کم گوف کی لانیاں نگری دودل دا ماحول کو تو سواد ماحول کو تو جرا سواد کی ہے سن نشتا ٹھیک دی نو دا زوے مجرا دا یو پوزیٹو سٹیپ تے زمون د کم اس کم د سواد د سیمه د پاره دا یو بهترین سټپ دی واغسته.
په اخر کې مشل میلما محمود خان بلو بلو برخو کې ګټون کې د ډیر شو نه سیوا لوبغاړو ته انعامونه ورکړل. یا زحمت خان مشال ریډیو سواد.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکې دا لنډ خبرونه یو وار بیا د خپل همکار فرخنده وزیر نورو.
په پاک افغان پوله تورخم کې د امریکایي پوځي اډې سره نږدې په گاډو کې نن سهار بمی چاودنی شوه. د وسوار لخوا په دغه اډه راکټي بریدونه هم شوي. وسوالو طالبانو د پیښې پرامنلې. افغان چارواکي وایي په پیښه کې درې وسوال وژل شوي دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د هغې خبرونو تردید کړی چې ګنې طالبانو سره خبرې روانې دي او زیاتوي د لړکې بعد پارلمان ټول ګوندونه په اعتماد کې اخلي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یوې قافله تېره ورځ د وسوالو طالبانو لخوا په برید کې نه عسکر وژل شوي دي او یو ویش ژوبل دي. آی ایس پی آر ویلي په دغه حمله کې د دوی 15 عسکر وژل شوي او 19 ژوبل شوي دي. د افغانستان په غزنی کې سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د اوو کسانو جسدونه موندلي چې په ډزو وشتل شوي او زیاتوي وژل شوي کسان د بدخشان، بلخ او جوزجان ولایتونو اوسیدونکي وو. د عرب لیگ هیوادونو د شامي حکومت په مبینه توګه د هغه ګیس ته حمله خلاف د کاروایي ملاتړ کړي چې پکې د 1400 نه زیات عام خلک وژل شوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د شام رژیم په دغه حمله کې سیرین ګیس استعمال کړي. د مصر مشر سرکاري وکیل لري کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د هغه په دور کې د تشدد کولو او د دې د خپرولو په تور کې یوې مقدمه ته وړاندې کړي. د دغه مقدمه د پیل په اړه سنیټا نه دا اعلان شوی. او امریکا او ملګرو ملتونو په عراق کې د جلاوطنو ایرانیانو پر یو کیمپ د حمله غندنه کړې چې پکې 50 کسان وژل شوي دي. مجاهدین خلق تنظیم د تیر اتوار په ورځ په اشرف کیمپ د حمله تور په عراقي عسکرو لګولې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر درته وړاندې کول. اوس په پافتوار پروګرام د مشال مرکه کې په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي جنرال سیکرټري ارباب مجیب الرحمن سره د غوی د ژوند او سیاست په حق له خبرې واوره. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان ورسره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د خیبر پښتونخوا کمپرس وطن پالا لیډر او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائی ستر سکتر یا عمومي منشي ارباب مجیب الرحمن ملمه دي. ارباب صاحب، څنګه چې تاسو د نوم نه ظاهریږي تاسو د پېښور اوسیدونکو ارباب کورنۍ سره تعلق لري، کدا مراته وي چې د زیږن کال مو کوم
د ټول نړیوالو به خو زستا سو د مشال لاډیو د ټولو کارمندانو د ویډیو زیاته مننه کوم چې موږ ته مو دا موکو راکړه. بیا د دې سره په خوا کې بیا د خپل ټولو اوریدونکو مشال لاډیو د ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. خالد خان، لکه چې څنګه تاسو ویډیو زو د پېښور تاریخي خار سره په خوا کې د تاکال کلی اوسیدونکو د یو کمپرست وطن دوستي او سیاسي کورنۍ په هغه کې په 1950 کی زوځي کېدلم. بیا رومبیز دکړه مې هم دلته کې د خپل کلی سره خوا کې د پاکستان فارست انسټیټیوټ په پرایمری سکول کې په هغه کې مې چې کوم دغه کې مې تر لاسه کا. بیا د غرنګ بیا اسلامي کالج سکول نه بیا لسم جمعه مې پاس کو. بیا پس لا هغه نه بیا د اسلامي کالج کوم تاریخي دلته کې یو کالج دی په هغه کې چې کوم د پای کې مې کړی دا. نو دا زما دا سی لنډ مختصر کزو دا وبم تا پیژن کولو می دارنګ.
ارباب مجیب الرحمن صاحب، تاسو څنګه چې ما هم ویل تاسو پیژن غلو د وطن پال او کمپرس ګوند یا دغه نظریه سره د ډیر وخت نه دا قدم راته وای چې دغه سیاسي جدوجہد سیاسي لزلمو د کله نه پیل کړی دی؟ د کوم وخت نه تاسو په سیاست کې؟
خالد خان، زه خپل باندې په 1900 کې چې زه په دغه وخت کې دیار لسکندر موما ما پدغه وخت کې مونږه دلته کې په خپل کلی کې د ماشومانو د نېشنل عوامي پارټۍ ته داو کې خودلو. زه د هغه صدر وټاکل شوم. بیا د 1950 انتخاباتو کې مونږ چې کوم جلسې جلوسونه مظاهره دامو کې او دغه رنګ بیا په 1903 کې چې کله بیا ما لسم جمعات به پاس کو په اسلامي کالج کې کوم داخله مې واخیستله، هلته کې بیا د پښتنو د لوستونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن په هغه کې کوم د په هغه کې شامل شوم، پای کې مې فعال ونډه مې واخیستله او هم په دغه سیاسي مبارزې په میانځ کې بیا په 1908 کې کله چې د ذوالفقار علي بوټو په خلاف کوم تحریک وچلېدلو په هغې کې چې کوم دی د حکومت له خوا نه چې کوم دی د بندي شومه د هریپور په بندیخانه کې تقریبا 9 میاشتې چې کوم دی ما سره د نورو ډېرو په سوونو ملګري وو، د هغوی سره یو ځای په هریپور بندیخانه کې بندي پاتې شوم. نو دا تقریبا که زه دا ووایم نو د 1908 راشي، مطلب دا دی په دغه د وطن په سیاست کې د خپل کام په سیاست کې په هغه کې یو فعال ونډه تر خپل وسه پورې تر خپل کوشش پورې مطلب یې کړی.
تاسو خبرو کا چې تاسو 14 کلن وې چې دغه سیاسي عمل کې مبرخه غشته و، نو دا سوچ دغه نظر نظریه تاسو د خپل مشرانو نه غشته و چا پرچل نه مو غشته و، دا خاص وجه؟
نو خالد خان کزه دا وې مشر دا یوازې بيخي د چا پرچل زمونږ چې کوم دی ټول وطن زمونږ په بدو مشکلاتو سره د سره مخامخ وو، هغه کې بم چې کوم دی دا بم رښتیا خبره بوي. البته چونکه زموږ کورنۍ یو سیاسي کورنۍ وه، یو وطن دوست سیاسي کورنۍ وه، بیا دلته کې زموږ د وطن چې کوم وطن دوست قومي سیاسي تحریک وو د هغې چې کوم دی فعاله برخه وه، نو په هغه وجه باندې یو د کور هغه سیاسي ماحول او بیا دلته کې په چاپیرچل کې سهار ماښام موږ د دغه مسایلو سره د دغه ستونزو مشکلاتو سره مخامخ. نو یقینا مطلب دی د هغې چې کوم دی هغې زما په ذهن باندې زما په فکر را جوړولو باندې ډېر لوی اغیزه هم د دې په وجه باندې را.
تاسو خبر وکړه چې تاسو دغه سیاسي تړون چې نېشنل عوامي پارټي سره د باچا خان د ولی خان چې کوم هغه مشرک وله، خو تاسو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تعلق دغه نېشنل عوامي پارټي سره څومره تړون تاسو او دغه نوی ګوند مو کله
مخالف خان زه په د کله چې زما د زده کړې دوره پوره شو پسند واتیا کې زه بیا پس له هغه نه بیا چې بیا په نیشنل ډیموکریټک پارټی کې شامل شوم. په دغه نیشنل ډیموکریټک پارټی کې چې کوم نه پدې کې ډېر فعاله برخه وایسته، په شپږ غټیا کې کله چې عوامي نیشنل پارټی را جوړ شو زه په عوامي نیشنل پارټی کې وم، او بیا په واتیا اتاتیا کې بیا زه د پېښور ضلع د عوامي نیشنل پارټی صدر وم. په هغه وخت کې پېښور ضلع 400 نوخار پېښور د درې وړ ضلع د یو پېښور ضلع و. موږ په دغه میاشت کې چې کوم د تاریخي باچا خان من کانفرنس را جوړ کو، په هغه کې چې کوم د پاکستان ټول وطن دوست جمهوری او مترکی سیاسي مشران چې کوم دام ورته وروختل، په هغه کې چې کوم د پای کې زموږ د پټه مشر پښتونخوا ملي پټه چیرمن محترم محمود خان نسگزی هغه عمره وختل شو، هغه تل کې د محترم مشر چې کوم وینا او ما ورده ما په هغه کې دلته کې د خپل کام د خپل وطن چې اجن کوم زموږ مشکلات دي زموږ کوم مسائل دي د هغې لپاره چې کنه ما په هغې کې ما لاره پیدا کا، او دغه رنګ زه د پښتونخوا ملي پارټي سره زما یو ذهني یو فکری یو والی چې کوم د هغه مې پکې ولیدلو، نو هغه و چې په نه هاتیا کې بیا زه د عوامي نیشنل پارټي نه بیا ما استعفا ورکا او زه بیا په پښتونخوا ملي پارټي کې شامل شوم. نو د 1909 نه را پدې خوا ته د نن 2014 زه په پښتونخوا ملي پارټي کې فعاله برخه لرم.
څه خفغان خو نو ترمنځ د عوامي نیشنل پارټي نظری سره د هغه مشرانو سره
څه د زموږ ترمنځ د عوامي نیشنل پارټي د مشرانو هغه زما په نظر کې اوسم ډیر محترم دي، موږ ورسره ډیر خو وخت تیر کړی دي، ما د خپل ژوند ډیره قیمتي برخه چې کوم دي هغه چې کوم دغه ورسره تیر کړی دي، زما ډیر خو یادونه د هغه سره تړلې دي. زما اوس وایسي چې سیاسي ذاتي داسې کوم مسله یا کوم مشکل ورسره ما نه لرلو، البته سیاسي فکر په حواله باندې د سیاسي نظر په حواله باندې ما چې پښتونخوا ملي پارټي په فکر باندې زه پوه شوم، ما د دې په نظریاتو باندې زه پوه شوم، ما په دې کې ما چې کوم ما محسوس کړ چې د پښتون کام لپاره د لر او بر افغان وطن لپاره پښتونخوا ملي پارټي چې کوم دی یوازینی سیاسي لار سیاسي ګوند دی چې هغه چې کوم دی هغه دلته کې دا چې کوم زمونږ د بدی ورځې دی د غربت او نیستي او د زمونږ غلامي زمونږ مکومي دا ټول چې کوم دی د دین د نجات لار یوازې د پښتونخوا ملي پارټي په سیاست کې ده.
بیا کوګورو د عوامي نیشنل پارټي پختونخوا کې په خیبر پختونخوا کې یا په پیښور کې ډېر زیات اثر دی مقبولیت دی داغه په نسبت د پختونخوا ملي پارټي په جنوبی پختونخوا کې زیات دی دا یو قرباني نه و چې داسې د یو لوی پارټي نه د یو لوی ګوند نه داسې ګوند ته راغلی چې هغې په ځایي سطح باندې ځایي کچه باندې ډېر مطلب نه د حکومت جوړېدو سب چانس شته نه داسې نور مراحت
خالص خان د مخکوم سیاست کړی دی مونږ په دې بنیاد باندې نه دی کړی کله هم مونږ په دې سیاست مونږ دا سیاست مونږ د خپل کام سره د خپل وطن سره ډېر لوی خیانت ګڼو چې هغه یو داسې سیاست چې هغه د خپل شخصي ګټو لپاره وي یا د شخصي مفاداتو لپاره وي دغه سیاست دا زما په خیال کې دا مطلب دا هم د خپل کام سره هم د خپل وطن سره ډېر لوی خیانت دی مونږ چې سیاست کوو مونږ د خپل کام د خپل وطن چې زموږ کم دردونه دي زموږ کم ستونزې دي زموږ کم مشکلات دي چې پښتون کام ورسره نن سهار او ماښام ورسره مخامخ دي مونږ د دین د نجات لپاره مونږ سیاست کوو پښتونخوا ملي پارټي دا مونږ دې ته نه ګورو چې ردل ته کې په خیبر پښتونخوا کې چې کم دي دا مطلب د پارلماني سیاست کې چې کم دي مطلب دا څومره چې کم دي سیټ لري څومره نه لري یا په جنوبی پښتونخوا کې زیات دي یا دلته کم دي دا د دین قطع نظر مونږ لپاره مهمه خبره ده چې پښتونخوا ملي پارټي هغه چې کم دي دا د پښتون کام ضرورت دي او مونږ په دې باندې ډاډه یو اوس چې کم دي دا خیبر پښتونخوا چې کم ځوانان خلک دي سیاسي کارکنان روخان فکر خلک وطن دوسته خلک اگر نن چې کوم دي د پښتونخوا ملي پارټي د درست سیاست هغه ته چې کوم دي هغه ته کایل شوې دي او نن چې کوم نن په دغه وجه باندې تقریبا خالد خان کزه درته دا ویم زمونږ د خیبر پښتونخوا د یو سرنواخل تر بل سره پوري مونږ چې کوم دي باقی د مونږ خپل تنظیمونه لرو بل باقی د خپل ملګری لرو او نن د پښتونخوا ملي پارټي په صفونو کې چې کوم دي تقریبا د چترال نواخل بالکل مطلب دا تر بولانه پوری او که زه د خپل سبي خبرو کوم نو مطلب دا د چترال او د سوات د شاغلي د ورونو نواخلي د مانسيري د ورونو نواخلي د کټور د بري پوری چې دا په د جنوبي پښتونخوا سره زموږ د خیبر پښتونخوا یا د منځنۍ پښتونخوا بریډ جوړي تر هغه ځای پوری بالکل مطلب دا تقریبا په هر کلی کې په هر باندې کې په هر تپه کې په هر خیل کې په هر قبيله کې په هغه کې نن پښتونخوا ملي پټه بالکل د سونو نه د زرګونو پتا ده
بلاندی په انتخاباتو کې یا کوم پټاکونو کې داسې بریالي شوی نه دي خاص ګټه نه دي کړې وجه
یقینا مونږ په خیبر پښتونخوا کې چې کوم مونږ هغه انتخابي ګټه مونږ ترلاسه نه کړلې شو چې مونږ داګه لپاره کوشش کولو په دې تیر انتخاباتو کې هم زمونږ د سفارت نو واخلې تر هغه کټو ډبره پوری زمونږ د پټه ملګری په انتخاباتو کې کاندید وو په انتخاباتو کې برخه واخیستله هر کلی ته هر باندې ته خپل غږ ور رسولو البته مونږ چې کوم مونږ داسې کامیابی ترلاسه نه کړلې چې د هغې په زیره باندې مونږ باقاعده د پارلمان برخه شو نو البته زمونږ چې کوم مبارزه دوام لري مونږ به چې کوم مخ په وړاندې به چې کوم مونږ ډېر متعیقین یو ما خپل باندې هم چې کوم دی خالد خان په انتخاباتو کې ما دوه ځلې برخه واخیسته د 2014 په انتخاباتو کې زه د دې خپل حلقې نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره چې کوم دی د پارټۍ امیدوار وم هم دغه رنګ په 2002 کې چې کله دلته کې انتخابات د پاره کوم زه د پټه لخوا نه چې کوم دی باقی د خپل امیدوار ټاکل شوم نو موږ خپل د ته کې خپل ولست ورلو خپل خلکو ته خپل غږم ور رسولو دا چې موږ ته ولست موږ ته چې کوم دی هغه خپل رائے موږ ته نه کا موږ ته د ولست چې کوم دی دا کوم چې دا وی رائے دا هغه ته موږ چې کوم دی دا هغه ته موږ احترام لرو او په دې باندې متیقین یو چې پر روان وخت کې به زموږ ولست چې کوم دی هغه خپل رښتینی دوستان او دشمنان یا مطلب دا دی یا دا رنګ خلک چې هغه واقعي د خپل کام لپاره د خپل وطن لپاره خدمت کول شي هغه به چې کوم دی هغه به درک کی او بیا به د خپل کام د ولس د مسایلو د حل لپاره خپل رښتینی قومي تاریخ سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د هغوی سره به ودري
ارباب مجیب الرحمن صاحب څنګه چې ما وویل تاسو د خپل ګوند صوبایي ستر سکتر جنرال سیکرټري د کله راسې تاسو دغه ذمہواري سنبالوي او زما دویم پښتنه هم دغه دم دي سره تړلی چې په دې ګوند کې طالب شفزي هغه صوبایي صدر راځي او تاسو جنرال سیکرټري دغه ذمہواري نور خلکو ته تاسو نه ورکوي کنه دا مطلب بټه دنه ټاکه نه کوي
پښتونخوا ملي وايي به ګوند دا په واقعیت کې چې کوم دی دا په خپل باندې دا یو جمهوری سیاسي ګوند دی مونږ باقاعده چې کوم دی د لاندې د ابتدایي یونټ نه د ابتدایي یونټ نه واخلي تر مرکزه پورې زمونږ د پټه چې څومره تشکیلات دي څومره تنظیمونه دي دا باقاعده په انتخابي طریقه کار باندې په هغه باندې منتخب کیږي مونږ باقاعده چې کوم دی مونږ د ابتدایي یونټ نه واخلي تر مرکزه پورې زمونږ کانفرنس نه کیږي زمونږ پرله پسې دا تقریبا سلورم انتخاب صوبایي کانفرنس دی دا چې اوس په دې تېر د انتخاباتو نه وړاندې سرته ورسېدلو مرکزي کانګره هم مشغوله په دې کې چې کوم دی باقاعده زمونږ د صوبې د ګوټ ګوټ نه د هر ابتدایي یونټ نمایندګان راځي دا زمونږ چې کوم دی د هغه د کانفرنس چې کوم غړي دي یا د کانفرنس چې کوم مندوبین دي دا د هغوی خوښه ده چې هغه کوم خلکو ته چې کوم دی ذمهواری ورکوي نو دا زه د خپل پټۍ د ملګرو د هغوی چې کوم دی ډېره زیاته مننه کوم چې دا څلورم ځل دی ما ته چې کوم دی ما ته دا ذمهواري راسپاري مونږ دا کوشش دی چې مونږ داسې ډېر ملګري مونږ داسې راپیدا کړو چې هغه چې کوم دی هغه لا زیات خدمت وکړلی شي د خپل کام په راغونډولو باندې د خپل کام په منظم کولو کې په هغې کې لا زیاتې هلې ځلې وکړي دا به زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره وي چې موږ دارنګه نور ډېر ملګري را پیدا کړو په شلګونو په سوونو حتی په زرګونو باندې موږ ملګري موږ پاټۍ سپونو ته چې کوم دی راوولو او هغوی چې کوم دی دا ذمهواري دا د کام دا ډېره درنه ذمهواري دا چې کوم دی دا سرته ورسېږي.
رباب صاحب د سیاست نه علاوه څه کوي؟ څه روزګار څه معاش څه
خالد خان ما خو بنیادي تور ما دلته کې د پېښور پوهنتون نه ما د حقوقو فاکولټا چې دلته کې زموږ خلک ورته لا کالج ورته وي ما د خیبر لا کالج نه چې کوم دی ما د هغې نه ما سند مې وایستو زه په بل اصطلاح باندې دلته کې للبي یم وکیل یم وکیل مدافع ورته مونږ ورته ویلی شو. نو دلته کې البته ما په خپل سیاسي ژوند کې ما د تقریبا ما دوه کاله ما چې کوم دی ما وکالت وکړو په پېښور کې البته دا په 1903 کې چې کله د زیولک په خلاف چې کوم د مونږ دلته کې کوم یو تاریخ وچلېدو په هغې کې چې کله زه بندي شوم او دا تقریبا شپږ اووه میاشتې په بندیخانه کې پاتې شوم د هغې نه پسې راووتلم ما هلته دا محسوس کړه چې وکالت او سیاست بیا خاص کر دا زموږ کامی سیاست دا دواړه سره یو ځای نه کېږي. نو ما لحاظه ما وکالت مې پرېښودلو بیا مې چې کوم دی بیا مې شخصي داسې یو کاروبار هغې ته مې چې کوم دی ځکه چې اقتصاد او معاش دا مطلب دی دا چې کوم دی دا د انسان ضرورت دی نو د هغې لپاره مې دا وکړو په دې منځ کې ما دوه درې کارونه مې وکړو دا اوس زه چې کوم دی زه خپله باندې په سوات کې چې کوم دی پای کې یو هوټل لرم نو زه په هغې باندې چې کوم دی خپل ژوند تېرومه ورسره نور هم داسې ورسره خپل دلته کې کوم داسې لږه ډېره داسې یو ځمکه یو پوله پټۍ د هغې په باندې چې کوم دی هم خپله غریبي او خپله ژوند چې کوم دی هغې باندې سرته رسوم.
شعر او ادب سره مینه لرې؟ ټنګ ټکور مطلب صرف دغه سیاسي لیدلې؟
یقینا شعر او ادب سره خو زه ډېر علاقه لرم ډېره مینه ورسره لرم. البته په شعر او ادب کې خالد خان بیا زما چې کوم دی زما هغه شعر او ادب چې هغه یو مقصدي شعر او ادب دی چې هغه د خپل کام د خپل وطن د خپل ولس دردونه د هغوی ستونزې د هغوی مشکلات د هغوی بدې شپې ورځې هغه چې کوم دی هغه راپورته کوي دغه شعر او ادب سره ډېر علاقه لرم. دغه نور زموږ چې دا کوم زموږ د وطن دلته کې عام مرویجه شعر او ادب دی چې هغه دا زیات عشقیه او یا مثال خبره هغې سره چې کوم ډېر علاقه نه لرم. د خپل ملنګ جان په شاعرانو کې مې ډېر زیات خوښېږي غني خان مې خوښېږي دغه رنګ چې کوم دی ساحل صاحب دغه رنګ زموږ د لایق صاحب سلیمان لایق صاحب دغه رنګ د وطن هغه شاعران هغه لیکوالان چې هغه د خپل کام د خپل ولس چې کوم دی د هغوی دردونه د هغوی ستونزې مشکلات هغه چې کوم دی راپورته کوي نو د هغې نه یوازې د هغوی شعر او ادب سره ډېر علاقه لرم بلکې هغه خلکو ته بیا ډېر زیات احترام هم لرم.
ستاسو د سیاسي فکر په اکله به خبرې کوو، ستاسو د ګوند په اکله به خبرو کو، کوم سیاسي سوچ او فکر چې هغې لري؟ ځینې خبرې دي چې هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې مشران تاسو د ډېر وخت نه خبره کوي، د پښتنو یووالی، د پښتنو د خاورې کوم حقوق، کوم د دې مدنیات چې دي، د هغه وسایل د هغې ترلاسه کول کومې ګټې مو اوکې؟ مطلب تاسو ویلی شئ چې یاره دغه زمونږ یو غوښتنه وه او دا مونږ پښتنو ته د پښتونخوا وطن ته هغه ورکړې ده. تاسو خو اوس په جنوبي پښتونخوا کې د حکومت برخه
خالد خان کزف دوه ما دا زمونږ دلته کې دا کومي تاریخ شکم دی دا چې دا ډیر لوی تاریخ لري ډیر زوړ سابقه لري تقریبا د تیرو اتیا کالو یا زیاتو کلو رسې دا را روان دی دا چې پخوا دلته کې د پاکستان نه جوړیدلو نه وړاندې دلته کې انګریزي استعمار و چې په دغه زمونږ په وطن باندې چې کوم دی قبضه کړې وه زمونږ مشرانو زمونږ سپینګرو هغوی چې کوم دی د هغه په خلاف مبارزه وکړه د هغوی لومبنی کامیابي دا وه چې انګریزي استعمار چې کوم دی دې ته مجبوره کړو چې هغه دا وطن پریښودو ته غاړه کېښودله دا وطن یې پریښودلو بیا د پاکستان د را جوړېدلو نه پس خالد خان که بیا موږ ورته وګورو بیا پښتون کام چې کوم دی بیا خپل ځان ته ځانګړي مسایل درلود د هغې په حواله باندې بیا زموږ مشرانو زموږ سپینګرو د خانشهید عبدالصمد خان نسکزي د باچا خان په مشرۍ کې دلته کې زموږ قومي تاریخ چې کوم دی خپلې هلې ځلې شروع کړي چې دلته کې په پاکستان کې دننه پښتون کام ته چې کوم دی نه یوازې خپل ملي شناخت ورته ور په برخه کې دغه رنګه چې کوم دی د قوم ملي یووالی دغه رنګه زموږ په وسایلو باندې واک اختیار دلته زموږ د وطن چې کوم په وطن کې پښتو ژبې ته چې کوم دی یو سرکاري یو تعلیمي حیثیت ورکول د دې لپاره هلې ځلې کولې زه فکر کوم دلته کې د پاکستان په سیاست کې خانشهید عبدالصمد خان نسکزي لومبنی سیاسي رهبر وو یو مشر وو چې هغه د پاکستان په سیاسي اصلاحاتو کې د پښتونخوا ټکی د هغه روبستلو تر دغه وخت پورې د پاکستان په سیاست کې یا د دې وطن په سیاست کې اگر چې په تاریخ کې احمد شاه بابا د دې ذکر بار بار کړی دی په تاریخ کې ډیر چې کم دی د دې ذکر شوی دی نو خانشهید عبدالصمد خان نسکزي هغه سیاسي رهبر وو چې هغه چې کم دی هغه دا ټکی روبستلو هغه دا ویل چې یاره زمونږ وطن د چې کم دی د پښتونخوا د پښتونستان د افغانیا په نامه باندې چې کوم دی نومول شي نو د هغې لپاره مبارزه شروع کړه د هغه زموږ د مشرانو زموږ د قومي تاریخ د هغوی د مبارزې په نتیجه کې نن دا د موږ ګورو چې کم از کم زموږ دا یو برخه د پښتونخوا وطن دا یوه برخه د خیبر پښتونخوا برخه دا چې کوم دی دا د مطلب دی د پښتونخوا په نامه باندې یاد کړلې شوه بیا بل دویمه زموږ چې کوم دی که زه ورته دا ویم زه ورته وګورم نو زموږ د قومي تاریخ چې کوم دی لویه ګټه دا ده چې دلته کې په قومي تاریخ چې کوم دی هغه دلته کې خپل ولس ته ورسولو د ولس هر پرګنې ته هر بانډې ته هر کلي ته په ځوانانو کې په مشرانو کې په سپینګیرو کې په هغوی کې د خپل کام چې دا کوم مسایل دي کوم مشکلات دي هغې باندې سره چې کوم دی هغې سره بلد کړو ورسره چې زموږ کام د دغه مسایلو نه تیریږي زموږ دغه مشکلات نه تیریږي نو دلته کې دا د وطن دوستۍ د قوم پرستۍ د چې کوم تاریخ دی یا نوزت دی هغه چې کوم ډېر لا زیات پیاوړی کړو دا چې اتل سم ترمیم د پاکستان په آئین کې چې کوم وشو نو هغه چې کوم دی هغه دا زموږ د قومي تاریخونو د پښتون قومي تاریخ خاص کر د دې د پرله پسې د دې د مبارزو د دوی د قربانیانو دا د هغې نتیجه وه
بالکل جی همدغه کې صوبایي کوم حقوق چې دی دغه ګټې بالکل بې شک خو دا به ښه نه وه چې دغه د پښتنو وطنپاله یا کم پرست ګوندونه تاسو شوې پښتونخوا ملي او عوامي پارټي او عوامي نېشنل ګوند چې دا یو شوي او د پښتنو او د پښتون خاورې دپاره اتفاق سره قدمونه پورته کړی وي اتحاد یې کړی وي که هغه په الیکشن کې وي که هغه نور دغسې مبارزه کوي دا به ښه نه وه څه خنډان دي په دې
خالد خان یقینا د تاسو چې کومه خبره وکړه دا د ټولنې بهترین خبره ده زموږ لپاره موږ پښتون کام دلته کې په پاکستان کې چې موږ دلته کې هغه خپل هغه کامي حیثیت موږ نه لرو کوم په دنیا کې د آزادو کامونو د خپلواکو کامونو چې هغوی کوم حیثیت لري موږ په پاکستان کې نه لرو بدبختانه د هغې په خلاف چې کوم زموږ مبارزه دوام لري دا چې په اتلسم ترمیم کې کوم شاید موږ ترلاسه کړو دا په دې باندې هم نه ودرېږي او په دغه لړ کې چې کوم دی په دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د عوامي نېشنل پارټۍ ترمنځ د یووالي یا د یو وحدت د هغې یا د یو د دې ترمنځ چې کوم دی په مختلفو نکاتو باندې د اتفاق راوستلو لپاره زر ته دا ویم تاسو په دې باندې خبرې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دې لپاره پرله پسې د دې لپاره مبارزه کړې ده کوششونه کړي دي ډېرې هڅې کړي دي چې یاره داسې زموږ او د دوی ترمنځ د عوامي نېشنل پارټۍ ترمنځ مطلب دا دی په دې خپل دا چې کوم مهمې نکتې دي زموږ د کام مسایل مشکلات په حواله باندې موږ ترمنځ چې کوم دی یو اتفاق وي او یو په یو متحده یو تحریک موږ چلو د هغې لپاره چې کوم دی که زه ورته دا وایم ما پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په تېرو وختونو کې د عوامي نېشنل پارټۍ سره زموږ د رهبر پښتون رهبر کمیټې په شکل کې یو اتحاد را جوړ شو چې دا محترم ولی خان خدای بخلي د هغه په ژوند باندې چې کوم دی دا را جوړ شو بیا د هغې نه پس چې کوم دی بیا زموږ دوی ترمنځ چې کوم دی بیا د پونم په نامه باندې چې کوم دی یو بل د پاکستان د محکومو قومونو چې کوم یو تحریک چې کوم دی هغه را جوړ شو بیا زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ ترمنځ بیا دلته کې د پښتونخوا نېشنل ډیموکراټیک الاینس په نامه باندې اتحاد را جوړ شو او همدغه رنګ بیا د پاکستان چې کوم دی سیاسي او جمهوري سوال باندې زموږ ترمنځ باندې چې کوم د آل پارټیز ډیموکراتیک موومنت په نامه باندې چې کوم اتحاد را جوړ شو، نو دا کوششونه د پښتونخوا ملي پارټۍ پر لپسې کړي دي. د رهبر کمیټې نه واخلې د پښتونخوا نېشنل ډیموکراتیک الاینس پورې د دې ټول چې زموږ اتحادونه شوي د پښتونخوا ملي پارټۍ ړومبنۍ پارټي وه چې په جنوبي پښتونخوا کې په یو ضلع کې هغه د کوټې نه واخلې تر ژوبه پورې، تر بوري، تر لورلۍ پورې، تر اودله خانه پورې پارټۍ چې کوم دی د دې باندې چې کوم دی ډېر لوی لوی ولسي جلسې وکړي، مظاهرې وکړي. دلته کې هم بیا زموږ بیا کوشش پیدا وشي په خیبر پښتونخوا کې.
بالکل جی، خبر دیږي. دلته زما په خیال میرمن نسیم ولی خان دغه مشره وه چې دغسې تنظیمي دغه جوړ کړي. بیا که وګورو په خیبر پښتونخوا کې یا د پښتنو په خاوره کې، هغه دلته دی که په منځنۍ پښتونخوا یا په جنوبي پښتونخوا کې، یو اور بل دی د ترخګری د پښتنو وینې تویږي. دا څوک به وي او دا به څنګه مړ کیږي دغه اور؟
زمونږ د وطن د اوس د لرو بر افغان وطن د ټولو نه مهمه نقطه، د ټولو نه مهمه ستونزه، مشکل هغه چې کوم دغه دغه ترهګري ده چې زمونږ وطن ور سره مخامخ دي، زمونږ کام ور سره مخامخ دي. که زرته دا ویم زمونږ نن هم چې کوم دی زمونږ په وطن کې چې کومه ترهګري ده، د هغه چې کوم دی دا زمونږ ډیره بدبختي ده. او پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم دی پرله پسې د دې لپاره تقریبا د تیرو څلوېښتو کالو راشي دا خبره چې کوم دی بار بار دلته کې د پاکستان حکمرانانو ته کړم ده، په پارلیمان کې دننه، د پارلیمان نه بهر، په جهان کې، په هر فورم باندې، چې دلته کې زمونږ پاکستان کې متاسفانه دلته کې زمونږ نظامی قوتونه، زمونږ فوج خاص کر، هغه چې کوم دی بیا د دغه استخباراتي ادارې، هغوی چې کوم دی هغوی دلته کې دا ترهګري چې کوم دی دا د پاکستان یو ریاستي پالیسي را جوړه کړې ده، چې موږ سټیټ پالیسي ورته ویلی شو. دغه سټیټ پالیسي دا چې کوم دی دا د دې په زیره باندې دا د پاکستان حکمرانان هغوی چې کوم دی د پاکستان د ګاونډیانو دا هغوی چې کوم دی په هغوی کې بې ځایه مداخلتونه، په افغانستان کې مداخلت، په هند کې مداخلت، په دغه رنګ په نور ګاونډي ملکونو کې، موږ پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم دی پرله پسې چې کوم دی دا خبره کړې ده چې ترهګري به چې کوم دی دا به له منځه چې کوم دی وړل کېږي. د پاکستان حکمرانان به ځان په دې باندې پوهوي چې تر څو پورې په پاکستان د ترهګرو قوتونو د سرپرستۍ نه لاس نه یږیستی دي، پاکستان به هم چې کوم دی د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. لکه چې دا نن دی، لکه چې دا موږ وینو چې د کراچۍ نه واخلې تر ګلګته پورې، د بلوچستان نه واخلې تر وزیرستان او تر باجوړه پورې، دا ټول پاکستان چې کوم دی دا د ترهګرۍ چې کوم دی کار دی. نو دا زموږ چې کوم دی موږ د حکمرانانو ته نن هم دا وایو چې د ترهګرو قوتونو چې کوم دی د دوی د سرپرستۍ نه بلاس اخلي، دا د ریاستي پالیسي چې دوی کومه ګرځولې ده، دا دې ته به چې کوم دی دې ته به د پای ټکی ایږدي، د دې نه به چې کوم دی لاس اخلي. دا ګاونډي ملکونو سره خاص کر د افغانستان، موږ افغانان یو، موږ افغانستان ته خپل وطن په حیثیت باندې ګورو. په افغانستان کې چې څوک مداخلت کوي، د افغانستان چې څوک بد واړي، افغانستان کې چې څوک تیرې کوي، موږ چې کوم دی موږ په دې باندې خپه کیږو. ټول پښتون لر او بر افغان دا په دې باندې دا خپه کیږي، موږ په دې باندې ډېر سخت خواشینی یو. موږ دا واړو چې په افغانستان کې به د پاکستان هر قسمه مداخله، هر قسمه لاسوهنه دا به بندیږي. دغه چې
تاسو اربابه دا نه ګڼئ، اوس افغان ولسمشر احمد کرزی راغلی و اسلام آباد کې دوه ورځې تیرې کې، درته سیاسي کوم حکومت چې دی هغه هم دا سرګند کړه چې دغه سیاسي خلک غواړي د افغان ولسمشر راشي دلته نواز شریف سره دغه ناسته و. بیا څوک داسې دغه دی چې حکومتونه غواړي، ولس غواړي، په منځ کې پکې کم خندان دي؟
خالد خان هغه خندان هغه چې کوم په منځ کې چې کوم دلته کې ولته کې مشکلات پیدا کوي، هغه خلک هم معلومه خلک دي دلته کې کزه دا و. ما دا خو چې کوم دا خو ډیر خو چې دا اوس ولسمشر محترم حامد کرزی صاحب رالو دلته کې د پاکستان د منتخب حکومت نو سره چې کوم دی د جمهوریت حکمرانانو سره دا وی سره خبرې اترې وکي، په هغه کې چې کوم دی پای کې د افغانستان لپاره چې کوم دی مطلب دا دی دا چې یو قسمه تګلار هم را جوړ شو. موږ دا ډیر ستاینه کوو، موږ هغه ته ډیر په قدر په نظر باندې ګورو، دا هم ملاتړ هم کوو، دا چې کومه پروسه باندې کار روان دی. البته دلته کې موږ اوس هم چې کوم دی دته چې کوم دی دا چې یو شکل لرو چې دلته کې ځینې قوتونه دا شته، هغه خاص کر زموږ نظامی قوتونه، زموږ فوجي ادارې، زموږ د هغه چې د استخباراتي ادارې چې هغوی دا نه غواړي چې په افغانستان کې چې کوم دی یو سوله راشي، یو افغانستان کې یو ثبات راشي، په افغانستان کې چې کوم د افغانستان د ترقۍ په لاره باندې د یو خوشحالۍ په لاره باندې را روان شي. همدارنګې قوتونه شته او دوی چې کوم دی د دغه خلکو چې کوم دی د دغه ناوړو هڅو د هغې په نتیجه کې نه یوازې افغانستان چې کوم دی د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، بلکې خپله پاکستان چې کوم دی د ډېرو سختو مسایلو سره مشکلاتو سره مخامخ دی. د ترهګرۍ چې کوم دی د سرپرستۍ چې کومه پالیسي ده، د دې نه به لاس اخلي که دوی د دې نه لاس وانه نخلی افغانستان خپل ځان ساتي موږ په دې متایقین یو افغانستان خپل ځان ساتلی شي افغانستان اوس خپل ملي اردو لري خپل ملي پولیس لري افغانستان په شا باندې ټول جهان ولاړ دی د افغان ولس په خپله باندې چې کوم دی اوس خپل دوست او دښمنی پیژندلی دی یو ښه بهترین جمهوریت لري په افغانستان کې البته پاکستان چې کوم دی پاکستان موږ داسې محسوسوو چې پاکستان د دغه ترهګری د دې چې حکم دلته کې په پاکستان کې کمی جالې لري یا په پاکستان کې کمی چې کوم دی دلته کې مرکزونه لري پاکستان چې کوم دی د دې چې کوم دی د دې جوګر نه دی چې دغه ترهګرو چې کوم دی مخونی ولې شي پاکستان اوس هم متاسفانه دلته کې د زمونږ په وطن کې د ډېر واړه واړه قوتونه دي د ترهګرو د هغوی د جواب نه دی نو موږ داسې فکر کوو چې که پاکستان د دې نه لاس وانه کړي دا خپل باندې د پاکستان د شتون لپاره د پاکستان د بقا لپاره دا په زیاته ډېره خطرناکه خبره وي نو پاکستان په کار دا ده چې د افغانستان په ښېګړې لپاره نه کوي چې د خپلې ښېګړې لپاره د خپلو ولس د ښېګړې لپاره دا د دغه ترهګرۍ د دغه سرپرستۍ د دې نه لاس واخلي
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس